هستند که خاندان بوش معمولا در آنجا عبادت می کنند دوباره انتقال داده شد. او در خانه خود در این شهر روز جمعه گذشته جان داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رؤسای جمهور سابق باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در مراسم گرامی داشت فقید در واشنگتن اشتراک کردند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای ساروان قبول کنین. این بار همکار تکنیکی ما طاهر روشان است و مهمانای محترم که ازشان دعوت به ما آوردیم در موضوع بحث ما که پروسه صلح است و مخصوصا تشبثات آقای ظلمه خلیلزاد میخواییم روی صحبت بکنیم. مهمانای محترم آقای محمد یوسف امین زازی، ببخشید، آقای امین الله شارق کارشناس مسائل سیاسی و محترم آقای نصرت الله حقبال کارشناس روابط بین المللی، همچنین از طریق تلفن محترم آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح است. آقای ساروان،
بله، ټول ملمنو ته هرکلی وایو. او لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو ویل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد روانه ونی د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې اتو هیوادونو ته سفر پیل کړ، او په دې شکل سره د سولې دا هلو زلو یو نوی پړاو پیل شو. او موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. خلیلزاد د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې. خلیلزاد په داسې وخت کې پاکستان ته ورسید چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ عمران خان ته یو لیک واستاوه او له هغه وغوښتل چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد نن تر غرمې مخکې په ار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. پرون عمران خان له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له خبر پاڼې سره سم ښاغلی عمران خان د سیمه ییزې سولې لپاره هلو ځلو ته خپله ژمنه څرګنده کړه. د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له پاکستان څخه د همکارۍ د غوښتنې په اړه د ولسمشر ترامپ د لیک هرکلی هم وکړ. ظاهرا د هغه خبرې دي چې پاکستان تل کړي، او ځینې خبرې آژانسونه وایي چې عمران خان کومه داسې نوې ژمنه ونه کړه چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر وي.
بله، تشکر آقای ساروان. خب چطور میشه که اول به محترم آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح بسپاریم که اونا چی گفتنی دارن، اونا تا چیت امیدوار هستن این بار، مخصوصا پاکستان تا چیت جدی همکاری خواهد کردن؟ طاهری شه؟
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب نظر صاحب، جناب ساروان صاحب، همکاران تکنیکی نظم عزیز افغانستان و مهمانان گرامیتان، جناب والی صاحب، جناب اقاز،
تشکر.
حضرت همگی بخیر. بدون شک ما با اولین بار نیست، بلکه همیشه ما منتظر اقدامات عملی جمهوری اسلامی پاکستان هستیم در رابطه با تعهداتی که از گذشته تا به حال و تا آخرین روزی که دیروز بود با جناب دکتر ظلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در مورد صلح افغانستان هم کردن. ما منتظر هستیم گام های عملی بردارن. از این کرده بالاتر ما چیز دیگه نمیگیم، چون تا به حال از طرف پاکستان در رابطه با صلح افغانستان گام عملی برداشته نشده که حمایت بکنه. تعهدات بیشتر صورت گرفته، اما امیدوار هستم این بار جامعه جهانی، جامعه منطقه، حامیان پروسه صلح افغانستان، بالای حامیان اخلال پروسه صلح افغانستان فشار دقیق و به شدت بیارن تا اینکه یا همکاری شروع بکنن یا حداقل از اخلال پروسه صلح افغانستان دست بکشن.
بله سب ډېر زیات مننه ښاغلی حقپال، تاسو څه فکر کوئ د ښاغلی خلیلزاد پرلپسې سفرونه داسې ښیي چې امریکا په دې مسله کې ډېره جدي شوې ده، او امریکا طبعا چې یو ستر قدرت دی، مهم هیواد دی، څه فکر کوئ چې خلیلزاد به وکړی شي چې پاکستان ته قناعت ورکړي او همداراز طالبانو ته قناعت ورکړي چې سوله وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته ښاغلی شارق صاحب او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې زمي خلزاد دا تقریبا یا په دقیقا دریم سفر د چسیمه ته کوي، او کوم مسولیت چې د تاسو پر شوی دا د یو له هغه کسانو چې خو چې تاسو پویږي ډیره مناسب کس هم د امریکانو له لوري او هم د افغان مشرانو او د هتا د سیمه دی هوادونو له نظر او چې دغه ماموریت باید ګمارل شوی وای. اما په دوه او تیرو سفرونو کې چې د سیمه تلرل او له طالبانو سره وکتل، الزی دخل لور سره ځینو هیوادونو سره، زمونږ په برداشت سره چې هغه څه چې د غختل هغه لاستره نغړل، یعنی طالبان د قانون نشکړی چې مثلا د اوربن مسله مطرح کیدل یا د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل ولو دې مسلې ته حاضر نشول، نو تقریبا هغه په خوانی د ریز څه چې بیلون را وتل طالبانو په غټنګار کاو. همدغه په خاطر و چې ولسمشر ترامپ پاکستانی صدر اعظم ته لیک واسته او باغه کې د طالبانو حاضرول سولې ته یو اساسي مسایل د دغه لیک څخه و. او همدغه و چې اوس امریکا یا خلیلزاد مخه کړي پاکستان ته ترڅو چې د پاکستان باندې هم فشار راوستل چو هم تشویق کړ سي ترڅو طالبان حاضر کی دوه اساسي مسایل ته، یو دا چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کی، او دوه خبره ده چې دغه خپل په اصطلاح بنیادی او دایمي موقف نه څه نه سره ښکته سي، او درېمه خبره ده چې د حسن نیت په توګه د اوربن مسلې ته هم شن سراغ وخی. نو زه فکر کوم چې اوس کم کتنه چې د پاکستانیانو سره وشوله لا وخت مخکې د چسړې په باندې قضاوت وکړي چې دا به مثبته پایله ولري یا ونه لري، اما لدی څوک سترګې نسی پټولای چې په افغانستان او د طالبانو په تحریک کې د پاکستان نقش، خصوصا د نظامی استخباراتي ادارو نقش ډیر تعین کوونکی کوي دا. او زه فکر کوم چې کچیر ته غوي په دې برخه کې صادق اوسي یا صادقانه عمل وکي، لشک پرته چې مثبت پایله به ولري.
مننه خپل صاحب، سلامت اوسه. شارق صاحب، سره لدی چې شاغله حق پلوي چې پاکستان صادقانه همکاري وکي نو دا هلی ځلې به نتیجه ولري، لیکن پاکستان وایي چې نور په طالبانو کې هغه نفوذ نه لري چې په خوای درلود، او اوس طالبان د دې خبره نه مني. تاسو څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر وړاندې کول سره سران سے تاسې نظر سے اقبال سے بو تحریر سے بو ټولو اوریدونکو ته دې کې شک نشته ده چې د افغانستان خلک په سولې ثبات د هر چا نه زیات اړتیا لري او ضرورت لري، ځکه هر روز قرباني ورکي، او هر هغه حرکت چې دلته ما بنتکی یا کاغذ د منطقې په سطح دی که د نړۍ په سطح باندې دی، د افغانستان خلک په نیک پال سره نیسي چې په افغانستان ته هر څومره چې زر ممکن وي سوله او ثبات راشي. خو یو شی باید له یاده ونه باسئ چې متاسفانه هغه هلې ځلې چې امریکې متحده ایالاتو او هغه منډی چې امریکای متحده ایالاتو دا تنه لس کاله وړاندې درلودل په دې منطقه کې چې دوی کولای شول چې په یو طرفه ډول باندې دلته سولې او ثبات ته په سلا باندې کار وکړي، او سولې او ثبات را مابین ته کې، او بعضې هیوادونو ته صرف په اشاره باندې او بعضې هیوادونو ته غوښتنه دا غوینه وکړي، اما وضعیت په نړیواله سطح باندې کاملا تغییر کړی دی، په خاص ډول په منطقه کې. تاسو ګورئ چې لس کاله وړاندې که امریکای متحده ایالاتو صادقانه غوښتي وو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راغلی وی، چې پاکستان ته یو اشاره هم کړې وای، زه فکر کوم چې سوله او ثبات ته به یې لاره هواره کړې وه او رغنده ګامونه به یې پورته کړي وای. اما نن متاسفانه چې پاکستانیان دې ته حاضر نه دي، لکه څنګه چې وښودل شوله او لیدل کېږي چې
حاضر نه دي، او لکه څنګه چې پاکستان وایي چې اوس هغومره نفوذ نه لري، لکه څنګه چې تاسو وایي چې امریکا اوس د پخوا په شان نفوذ نه لري، پاکستان هم دا خبره کوي چې د پخوا په شان اوس نفوذ نه لري په طالبانو کې.
فکر کوم چې پاکستانیانو هیڅ وخت نه دی ویلي چې موږ په طالبانو دومره نفوس لرو چې هغه یا قوت لرو په دوی باندې یا تاثیر په دوی لرو چې دوی موږ سول او ثبات او یا جنگ ته وهڅو په اسلام باندې. دوی همیشه د دغه حالت نه انکار کړی دی او همیشه ویلي چې موږ به هلې ځلې وکړو. د حامد کرزي شل ځلې سفر په لس دولس کلو په واکمنۍ کې هر ورته هماغه
البته اوس وایي چې د پخوا په شان نفوس نه لرو. دا په دې وروستي ورځو کې دا خبره کړې
سید که دا خبره ته سره کړی هم وسی خو خبره دا ده چې د نفوس لري دي کې شک نشته دی اما د نفوس تر څنګ نور لابي هم په منطقه په سطح باندې تر سره کړی دا او طالبان اوس تنها د پاکستان پلاس کې نه یا د پاکستان سره یا غا نظامی سیاسي او نور اړیکې په استخباراتي اړیکې نه دي بلکې د منطقه د هیوادونو سره تاسو د ایران رول دلته په هیڅ ډول باندې د یاد نشي غورځولې او په عین حال کې د روسیې رول تاسو په علني ډول باندې ولید ک په نظامی ډګر کې دوی لا تر اوسه پورې لا د دین انکار کوي چې موږ مرسته کوم کنه طالبانو تحریک زره نه کو اما د دې پر تاسو ولیدل چې دوه هفته وړاندې څنګه لابي ورته سره کړل او څنګه لابي تر سره کړی په نړیواله سطح باندې طالبان درته مطرح کړل په نړیواله سطح باندې هغوی په سره باندې د توه سوال چې خپل غوښتنې او ځل بیا تکرار کړي او په عین حال کې دا موضوع هم را مطرح کړل چې د خلیلزاد د ماموریت سره چې دا څنګهرنه کېدل یا فکر کېده چې طالبان به لږ عقب نشي په سره باندې کې د خپل خواستونه مونږ تاسو ګورو چې ورستر بلې هغوی په خپل هغه خوانی دریز باندې چې د امریکایانو قوت به دلته صفر تر اټیټ شي د دوی رول به صفر تر ته موجود وسی او نور غوښتنه تر څنګ په صلاح باندې دوی په هغه قوت باندې دلته خپل اقدامات کوي. نو دینه معلومیږي چې اوس امریکای متحده ایالات په تنها ډول باندې سول او ثبات په افغانستان کې راوستل نشي دا ورته ممکنه نه ده. اوس به د زمونږ د همسایه هیوادونو او د منطقې د هیوادونو سره مجبور دی چې یو څه راکړه ورکړه وکړي که هغه هم صادقانه وغواړي چې سول او ثبات راشي اما دا تر اوسه پورې ماته د افغان په صفت باندې او زه فکر کوم چې ډېر افغانانو ته لا تر اوسه پورې لا معلومه نه چې واقعا دا نړیوال چې دلته موږ او تاسو سره پراتی دي هم مرستې کومکونه کوي او هم اولادونه او بچان دلته وژل کیږي چې واقعا دوی غواړي دلته سوله او ثبات راولي کرانه ولي که چیرته سوله او ثبات دوی راوستلی ولې د 2001 کال نه موږ د 2015 شپږم کال کې په امن او ثبات کې وو او د هغې نه وروسته یا بې امنۍ ته ورسېدلو او دا ناامني مو دومره اوج ته ورسېدله چې اوس وایي دوی په خپله باندې وایي چې دلته شل مختلفې ډلې شتون لري. آیا که یوې ډلې سره دوی سوله او ثبات ته ورسېږي آیا دا نورې ډلې دوی د جنګ د لارې ورکولی شي او که هغې ته بیا بل کوم میکانیزم په صلاح باندې راپیدا کوي؟ یعنې دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل پروسه پیچلې کړې ده، مغلقه کړې ده او سخته کړې ده، هم په داخلي بودونو باندې او هم په بهرني برخه کې.
تشکر تایری صاحب، شما بحثا را شنیدین. امریکا هم فعلا قدر مثل سابق واری میگن پر قدرت نیست، منتها ایران فراموش نکنین که در امریکا وقتی که رئیس جمهور تبدیل میشه و احزاب سیاسی مثلا دموکرات ها یک قسم فکر میکنن، یک قسم موقف گیری میکنن در مسائل، باز دیگه اش کامت دیگه قسم. این موضوعات هم در نظر گرفته جواب شما رو بگیریم صاحب.
تشکر جناب نظر صاحب. بر ما مهم مدیریت که بسیار خوب و حساس و با تدبیر حالت فعلی پروسه صلح افغانستان است که حالت بی‌سابقه تاریخی و حساس ترین فضای صلح در افغانستان ما رسیدیم که امیدوار هستیم بتانیم مذاکرات صلح را به زودی بین حکومت و طالبان مستقیم و رو در رو آغاز بکنیم. بدون شک در رابطه با رسیدن ما به روز آغازین مذاکرات صلح ما ضرورت داریم، نه تنها به ایالات متحده آمریکا و مساوی یک همکار استراتژیک افغانستان، بلکه به تمام کشورهای منطقه و جهان به شمول روسیه که یکی از کشورهای با قدرت جهان است و منطقه است و همسایه های ماستن. ما از همه گیشان طلب کمک کردیم تا اینکه در رابطه به صورت بخشیدن دیروز ما میگفتیم از حمایت پروسه صلح بین الافغانی به رهبری و حاکمیت افغانستان حمایت بکنن او شد. امروز ما میگیم که هر کشوری که در رابطه با صلح افغانستان حمایت کردن امروز حمایت خود را در راستای آغاز مذاکرات مستقیم و رو در رو بین حکومت و طالبان مستقیم افغان انجام بدن، چون حمایت از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانستان شد و اکنون ما ضرورت داریم که مذاکرات به زودی آغاز شود. بدون شک هر کشوری که در این رابطه با ما گام می‌برداره در هماهنگی با دولت افغانستان و شورای صلح افغانستان میباشه و مصابه مدیر و میانجی پروسه صلح بین الافغانی ما را استقبال میکنیم و هر کشوری که در این راستا با ما همکار نباشه و هر قدم برداره متاسفانه او
تاهیری صاحب دا ایوه مسئله ده چه تاسی به هر کلی کوی لیکن اصلی پشتنه داده ترس پری بحث که دا خبره وشده چه وی نه امریکا دی پخوا پشان پا سیمه که عمره نفوذ لری یا پا نره که لکه لسکال پخوا چه در لوت یعنی دو دی نور ملمنو پا وینا که لسکال پخوا امریکا دا سی جدی اقدامات پیل کردی وی نو دیر نتیجه بیور کردی وی اولا بلی خوا پاکستان وی چه پا طالبانو که دومره نفوذ نلی لري لکه په خواچه درلود او تاسې بیا له طالبانو څخه د پاکستان څخه د صادقانه همکارۍ توقع لري او طالب پاکستان ځکه دا خبره کوي چې اوس په طالبانو کې دومره نفوذ نه لري چې اوس ویل کېږي چې طالبانو له ایران او روسیې سره هم اړیکې ډېرې تودې جوړې کړي دي له هغوی مرستې ترلاسه کوي نو که پاکستان هر څه وکړي دوی نور ملګري هم لري بدان پاکستان هغومره نفوذ نه لري په داسې یو حالت کې تاسې څومره توقع لري چې پاکستان یا امریکا به څه وکړي
جناب سروان صاحب موږ ته متاسفانه پاکستان همیشه وخت تعهد ورکړي تعهد حکومت د پاکستان خلک د پاکستان په ډېر محترم ده حکومت د پاکستان موږ ته د تعهد ورکړي ده هر فرش موضوع کې خو متاسفانه تر اوسه حداقل د سولې په پروسه کې د ملاتړ لپاره هیڅ عملي اقدام یا هم عملي ګام نه دی اوچت کړی په مسابه یو د یو ګاونډي هېواد ومن ګلمنیو ترڅو پاکستان په خپل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ لپاره ګام اوچت کړي عملی ګام اوچت کړي دا مهم دی چې تعهد به له شک هر څوک هر هیواد هر بخش یو بل سره کوي خو مهم عملی ګامونه ده چې موږ وګورو چې پاکستان او صادقانه او په حسن نیت موږ سره همکاري کوي دا په دې معنی نه ده چې پاکستان موږ سره همکاري نه کوي چې سولې د افغانستان سولې پروسې مخته ونه ځي خو پاکستان همکاري پاکستان لپاره هم کړه افغانستان لپاره هم کړه د افغانستان او د پاکستان معزز هیوادوالو خیر هم ده
بله
اوس مهم دا ده چې پاکستان اوس هم د کوم ور باندې فشار راولې ده اوس روسیې هم غواړي چې موږ سره همکاري وکړي او پاکستان باندې فشار راولې
بله
چین هم غواړي چې موږ سره همکاري وکړي او موږ هیله منو چې دوی هیوادونه چې مطرح پر قوت هیوادونه ده پاکستان باندې فشار راولې تشویق کولای شي خو ښه کرنه شي بیا فشار راولې چې پاکستان باندې
بله
تر څو که موږ سره همکاري نشي کولای بیا د سولې د پروسې د اخلال حامیان باندې فشار راولې تر څو هغه اخلال نه لاس اچت کړي
بله صاحب ډېره زیاته مننه اوس نظر صاحب یو مسله دام ده چې تروس برشی کومی خبری مشکو اغا تقریبا اغا مایسون که ارخه ده لیکن تروس چه پریتی رو ولو سکلونو که هیچ وقت دوم را د سولې لپاره جدي اقدامات نه وشي ولکه دا اوس څه شوي دي نو دا هغه خوشبینانه او مثبت اړخ دی ولې په دې اړخ باندې خبري ونه کو حقپال صاحب له دې نظره تاسې څنګه ګڼئ پخوا هیڅ کلم دومره جدي هڅې د افغانستان د سولې لپاره نه وې شوي که څنګه
خا دا مهمه مسله ده چې من خپل ولست هداقل امید کوون کې وړاندوینه ولرو خو زه وایم چې سروان صاحب حقایق یا په بل عبارت واقعیتونه پټولم صحیح کار نه ده چې موږ له خپل ولسونو دا حالت پټ کو که زه په دې خبره وکم چې امریکایان چې کله په 2000 لومړي کال کې افغانستان ته راغلل او د څو وخت لپاره افغانستان قرار وو نو بیا ولی حالات داسې ترنګلی شول چې بل اخره داسې حالت ته ورسېده چې اوس خپل امریکایي جنرالان لوی جنرالان دا خبره کوي چې دا د یو بنبست تللی حالت ده هم موږ په بنبست کې وو او هم طالبان په بنبست کې دي زه په دې باور یم چې په هغه وخت کې داسې ګومان کېده یا داسې تګلاره جوړه شوې وه چې حالات به زموږ په کنټرول کې وي او همداسې به مخته ځي چې موږ یې غواړو نه امریکایي
همدغه بنبس چې تاسې یادوئ همدا ولاړ حالات کېدای شي دغه پخپله یو مثبت اړخ کله چې د جګړې دواړه خواوې فکر وکړي چې په جنګ کې څه نشي ترلاسه کولای ممکن سوله وکړي
اوس موضوع چې شی ده موضوع دا ده چې زه فکر کوم که چیرته امریکایان او خصوصا د دوی هغه پالیسی جوړونکي چې د افغانستان په اړه تصمیم نیسي او د دوی نظر داسې ده چې په هغه باندې عمل کیږي که په رښتیا هم چې دنه داسې انتخاباتي ګټه پورته نه کړي چې تاسو پوهیږئ چې امریکا کې هم سیاسونه او سیاستمداران په اصطلاح په برخو سره ویشل شوي دي هغوی خپله هم خپل هغه ګوندي او حزبي اهداف او قدرت ته کار کوي او غواړي چې عامه افکار له ځان سره ولري یو ویره چې زه لرم یا وړاندوینه چې زه کوم داسې نه وي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لقضیه نه د دې په خاطر چې پرتونکو ټاکونو کې عامه ذهنیت د ځان په ګټه تغییر کی او وخی چې دغه د افغانستان ولسکلنه جګړه کې چې اوباما ناکام او بوش ناکام دغه د زراغلم او دا کیسه بل اخر په یو ډول پایته ورسول لګر چې سخت رسړی و چې دلته بل اخر نور جګړه ختميږي او حالات به داسې د مثبت لوري ته ځي چې افغانان غواړي یو ویره دامشته چې داسې نشي چې دغه دیموکراتان چې اوس په راس کې ډونالد ترامپ واقع د دغه مسلې نه دی انتخاباتي په اصطلاح وسیله په توګه کار وانخلي یا همدغه هدف وي چې ودرې په یو ډول موږ د افغانستان کړکیچ ته حد اقل که په اصطلاح سل په سل نه وي نو 50 په سلو کې یا شپته یا څلوېخ یو څه نه څه بدلون پکې راولو چې بیا خپل امریکایي ولس او نړۍ ته مخې چې دغه د افغانستان کړکیچ موږ یو طرفه ک زه فکر کوم که حالات همدسي وي د پردې تر شا د امریکایانو خصوصا د ترامپ د پالیسي جوړونکو هدف دا وي خو بیا سخت ده چې سړی هیله بخونکو خبرې وکړي دومره خبره د افغانستان د حکومت د تاسو به د ولسمشر غنی خبرې په جنیوا کانفرنس کې په یاد وي چې هغه ویلي چې سولت د رسیدو لپاره موږ 15 کاله وخت اړتیا لرو دلته هغه یو شتوی چې په اصطلاح موږ سیاستوالې په نړیوالو غونډو کې او په نړیوالو اړیکو تعاملاتو کې خبرې کوي او هغه څه چې د پردې تر شا دوی لغ خپل مشاورینو او تصمیم نیونکو سره اراده لري او څه غواړي ترلاسه کړي تاسو وګورئ چې غنی د 15 کلونو وعده کوي څه چې د زلمی خلیزاد له خولې نه په مختلفو اژانسونو کې راوتلي چې لشپګ میاستونه تر یو کال پورې په اصطلاح مهلت ټاکلی چې موږ به ملموس او محسوس بدلونونه د افغانستان په دی روانه کښاله کې وینو یا به مثبت بدلونونه راځي دلته یو تناقض غونډې لیدل کیږي یعنی د ترامپ له ادرسه یا د امریکایانو له ادرسه هغه پیشبینی ده چې دوی د خپل را روانه ټاکنو لپاره لدی جګړې نه ګټه پورته کوي په اصطلاح د سولې پروسې نه ولسمشر غنی غواړي چې خپل راتلونکي 15 کاله تضمین کړي چې دوی باید قدرت کې پاتې شي پاتې شي د طالبانو د ریزي د طالبانو حالت دا بل برخه ده چې یو مهم یا په اصطلاح غاصلی طرف د جګړې د یادې د غیر روانه کښاله ده تاسو پوهیږئ چې طالبانو په کوم دلیل چې دوی جګړه پیل کړي او په کوم دلیل چې د خپل ملاتړي هغه په ولس کې دي هغه کې دوی جنگیالي دي او که نور په اصطلاح مفکرین دي په کوم دلیل چې دوی جګړه پیل کړي که احیانن فرق چې دوی خپل دریز نه راخته سي او دوی وایي چې مثلا موږ د امریکانو حضور منو په افغانستان کې اساسي قانون اسی بدون نغړو چې په اصطلاح په خوا مغخته کډینه په سرحکت سیم د سید امریکایان لاړو سره مخالفت ونه کی نو زه فکر کوم چې دلته بیا د امریکا د طالبانو برخلیک به څه کیږي د خپل جنگیالوی پوند دی عام ولس پوند دی او دوی په اصطلاح څه جواب لري یعنی یو لوی واټن په منځ کې پروت دی امریکایانو د دریز او د غختنو او د طالبانو د دریز د غختنو په عین وخت کې د پاکستان قضیه او بل شی باید ول اضافه کو چې وستا سو بغور زیری هلمند والی خبري اوریدلې وی لاغنه په خوانی چارواکو او د ولسی کی غړو دا خبره په ډاګه کوله هته د ډیلی میل ورسپانې زینه مستند انټرویوګان خبرې کړې چې طالبان اوس د ایران او افغانستان په مرزونه کې کمپونه لري الته روغتونونه لري د دوی چپیان مالجه کیږي یعنی هغه وسلې چې حتی په خواب وزیرستان ته د ایران للارې تللی او مهرو دغه څورته مارک بیلر کېده ام د سې د روسي موقف یا په اصطلاح هغه نفوذ او درز یا دخالت چې د طالبانو په منځ کې کړی ده دا بل هغه څه دي چې دغه مسله نورم په اصطلاح سره د لګ لویوی او غټوی او پړسوی به چرټولول وي د سې درون کار کاری نو اوس دغه پښتنه چې تاسو مطرح کړی چې موږ ولسته ولې مثبت یا هیله بخون کې خبرې ونه کو دا خه نظر د سایکالوجیکو رواني لحاظ چې باید داسې خبرې وکو اما متاسفانه د حالات داسې مدیریت شول یا داسې پالیسی تطبیق شول چې لدی چې سره نږدې کې نږدې چې سره په اصطلاح د سی واحد دریز دریزونه یا د اختلافونه سره راټول کو ترڅو یو واحد پایلې ته ورسیږو لبد مرغه سره د سی پاشلو خواته ډیر لاړو نو هغه غوښته چې اوس دا به ګرانوي چې موږ هله بخون کې او تش خبرې وکړو
بله مننه سلامات
خوب لحظه بشننده محترم ما فرصت بتیم کو نام اظهار نظر بکنن یا سوالای خود تر بکنن بعد از جګیلانه کوتا شماره تلفن برشان میگی
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله شنوندای محترم، قبل از اینکه شماره تلفن یادداشت کنین، مهمانای محترم یک بار معرفی کنم. محترم آقای امین‌الله شارق کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای نصرت‌الله حق‌پال کارشناس روابط بین‌المللی مهمان ما هستند در استودیو تشریف دارند، و همچنان از طریق تلفن محترم آقای سعید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم مهمان برنامه هستند. اگر سوالات دارین از ایشان بپرسین. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
هم در از ده افغان بیسیم در تصویتلش میره لاره اسمس یا لان پیغام را واسطه وی ده سکایب لطریق هم کولشه لمرسال تماسونی سی رادیو دات آزادی زمرش ده سکایب پتر اولیدون که لرو ده تلیفون لاره خبری وکی.
بله
السلام علیکم.
و علیکم
مهربانی سیب.
آقای ظریف نظر، خیلی خوشحال شدم از کار اومدم. رادیو آزادی در امواج آزادی میشنوم در ولایت یزد و این حالت نگه داری خوب خیلی صاف روشن الوکان مدیر اصلا که در خوشحالی که ازدی رادیو آوری
یک نفر ما خود سیر کرد بس لای ما شما تشکر یک نفر خود سیر کرد
خوشحالتون
زمیرمانی پشتن لاری
تشکر
خسته مخ که دوی تلفون مننه سلامت توسی مخ که دوی تلفون کرده و پا اول ساعت که چه پا ایران که دیموش رادیو ناوری زرشده چه واسی آوریده شی بل آوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو.
بله
سلام علیکم.
و علیکم س
ما نظر داری داره در سول پاره متاسفانه و در پاکستان و در امریکا آریکی دیر خری پرسته وی چه نو وست در جنگ دسته وی دی لکه در امریکا و در پاکستان چه امریکا و پاکستان خری آریکی جوری نکه دانا ممکنه در چپا افغانستان که بسول رازی ځکه دون اختلافات امریکا او د پاکستان په مابید کې شته چې د غونډې اګر سرې پاکستان دا مهم رول ادا کړی و چې مسکو ته ولاړه غونډه ورې طالبانو غونډه جوړه کړله د لوړ موکب څخه کار واخیستی او امریکا ته خبرې سختې کړلې او د امریکا او د پاکستان په مابید کې اختلافات هم شته او زموږ دلته داخلي حکومت چې دی د ډېرو سختو ننګونو سره مواجه دی د ډېرو سختو ننګونو سره اخته دی زموږ حکومت کمزوری دی نو اختلافات دلته هم ډېر سخت چې اول اختلافات دلته دا د کندهار دوه مهمې پېښې چې اوس پر ولایت مقام باندې دغه د اختلافاتو یو غټه نتیجه وه چې دلته موږ ولیدله نو ناممکنه ده چې امریکا او پاکستان خپل اړیکې
جوړې کړي. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو اختری صاحب دی مهرباني.
سلام جناب محترم آقای ساروان، محترم آقای نظر، مهمانان و شنوندگان عزیز عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
هر شب خدمت شما. پروسه صلح در افغانستان ربط میگیره به اهداف و منافع امریکا به وسیله استخبارات امریکا که سیاز و همچنان استخبارات پاکستان در منطقه و تصمیم گیری ربط میگیره بر ناتو. باقیده ما یک بخشی از برنامه امریکا در منطقه که عبارت از همین صلح در تاریخ ماه اپریل سال 2019 که اعلان هم شد آقای خلیلزاد ایران اعلان کرد و یک تعداد از اعضای کنگره امریکا هم به می عقیده هستند که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان طالبان را به میز مذاکره حاضر بسازند. پس معلوم میشه که تصمیم گیری هم به دست صلح افغانستان به دست امریکایی‌ها یعنی قواش ناتو است، نه ملت افغانستان، نه حکومت افغانستان و نه شورای صلح، در حالی که شورای صلح بخش اجرایی همچنان نیست، فقط یک بخش نمایشی برای ذهنیت و اخفال مردم افغانستان بوده. من اینجا دو سوال هم مطرح میشه. سوال اول هم گرچه در این جمله نمی آید که امریکایی‌ها خود اعلان کردند که موجودیت ما در افغانستان نسبت به اینکه ما از افغانستان اخراج میشیم مصارف گزافی را در پشت خود داره، بناهن موجودیت ما مصارفش به این معنا وجود نداره، کمتر است. سوال ما هم یکی شمی. سوال دوم دیگه ای که استخبارات امریکا هشدار میده که در بعد از اینکه طالبان هم به صلح میه 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان در حالت فعالیت هستند و فعلا هم فعال هستند. قصد شد خدمت شما که فراموشم شد که بگویم که افغانستان صلحش هم رد میگیره به جامعه جهانی و سیاست جهانی که عبارت است امروز موضوع اوکراین است، موضوع گرجستان است و همچنان موجودیت یک کشور کاملا صنعتی بزرگ جهان که عبارت است چین است در آسیای میانه و یا در افغانستان باید بر از اونا هم پایگاه و جایگاه به خاطر منافع اقتصادیشان داده شود که امریکا با این پروسه چین و روسیه مخالف است. در همین مورد فقط نظر میهمانان هر دو میهمانتان را
نظر
دارم. تشکر.
خوشحال اوسه بلاوریدم که لرود اسکایپ لاری خبری اوکی.
بله السلام علیکم عبدالحکیم افغانیم در کندر ولایت.
مهربانی
افغان صاحب بفرمایید. من در سولی په اړه کې پوښتنه دا خبره کړم دا کمې ورسته چې امریکا پر کړی دی شاید مثبت یم او منفی یم. منفی په دې خاطر دی د پردو ته شا خبرې کوي تر ډیره او مثبت باید په دې خاطر وي چې مطلب د افغانانو په ګټه د موږ مثبت لور ته باید یوسو. او پاتې شو خبره حکومت هم راځي کې حکومت باید داسې خلک ګټه کې اوس راتلونکي موږ تاسو پوهیږئ چې راتلونکي خبرې را روانې دي د سولې په اړه به حکومت او طالبان او امریکا په درې سره ګډ خبرې کوي. دوی باید داسې صلاحیت داسې باصلاحیت خلق ودی غونډه تورواستي چې هغه صلاحیت ولري باید یو د سولې شورا باید په جزا کې نه ګړه ځکه چې سولې شورا د څو کال کېږي چې فعالیت کوي خو داسې فعالیت کوي چې په هیڅ نه دی حساب. نو باید د سولې شورا د په جزا کې ځای ورنه کول څه ما شخصي نظر دادی باید د هیڅ ځای ورنه کول چې نور داسې صلاحیت خلق باید وټاکل.
سید ډیر مننه کور ودان تاسو ته شغله طاهر ورسته جواب وای یو اوریدون کې بل مخلو به ملمنو ته نوبت ورکو. مهرباني صاحب.
بله
بله السلام علیکم سروان صاحب. سلامونه تاسو ته استاد درجو کا کون کوم ملمنو ته وطن دوست به
ملمن
ولات خبر
مهرباني مهرباني صاحب.
سروان صاحب یو خو غرمانی خبرې دې سره خوشبینه ده خو سره نه راځي. سروان صاحب زه تاسو ته به خدا سي په سل په دې فنان در کوم کې خلاص کال نور کې په وایسن کې سره نه راځي. ته دا چې مطمئن وسې موږ زکه خپل په سترګو باندې وینو سره نه راځي. طالبان بالکل د سولې سره مینه نه لري. هغه لا خپل د جنگیالي په کلي کې دوی کوي چې نور همدې ته زور ورکړي. سروان صاحب مو د خپل پرېد له سوایو سروان صاحب مخ د اساسي او مېلمه ما ته نوم یو دول چې د ایران طالبان ته ایران وسلي ورکړي او دسه دي. اول زه د پښتنه کوم چې دغه د ملي اردو او ملي پولیسو قومي رنګران چې نو سره طالبان سره ورسره دی دغه ایران وکړي دي. دغه اساسي مېلمه پښتنه کوم چې پلاس هاو پنجران د اردو د پولیس د ملي پولیس چې طالبان پکې ګرځي ورا ګرځي د دې د رشيان صلاحي د اردو د پولیس چې طالبان ګرځي آیا دغه میرام ورکړي کنه دی ورکړي. نو دوی چې هغه خپل له دولت کې خطر خفيه وي پیسې د اخلي وروره یا ځین اخلي.
یعنی وطن دوست صاحب تاسو وایئ چې ایران نه ورکړي منظور دره یعنی پاکستان بیا نه
ورکړي. د نوم څنګه ورکړي ورکړي خو دغه رنګران چې دې لري ضرورت نه لري دغه پیسې باندې اخلي دغه په نن کې په بازار کې صلاحي خسيري دغه دا ما ته کې د څه کې ورو دغه دا پولیس خلک راني سي ورته څه خبرو راته ورور مرمي خته د بازار موجود
ډېر مننه کور ودان کور ودان سلامات اوسه صحیح سو ډېر مننه صحیح سو تاسو خبري واوریدل شی وس په ملمنو ته نوبات ورکو چې ملمانه شوی. لومړی دی شغله طاهری نظر څرګند کی واوریدون کول چې د سولې شورا نتیجه نه ورکوي او اصلا د سولې خبرې دي د شورا پر مخ نه بیای. تاسو دوی ته وایئ چې سولې شورا تر اوسه پورې څه کړي دي کوم تر اوسه پورې تاسو کوم ځل له طالبانو سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس نیولی دی نه دی نیولی؟ مهرباني
جناب سروان صاحب مننه. هر زمونږ هیوادوال حق لري چې نقد وکړي پیشنهاد نقد سره نقد سره باید پیشنهاد هم وړاندیز هم باید ولري. موږ احترام کوو ځکه چې دا د افغانانو موضوع ده. افغانانو په خپله مسؤول او صلاحیتدار ده د سولې په پروسه کې. ټول د موږ معزز هیوادوال که هغه نارینه ده یا ښځینه ده که ځوان ده که پیر ده هر څوک چې ده هغه ټول د افغانستان د سولې سفیران ده. خو سولې عالي شورا تر څومره چې په خپل توان کې وو موږ وکولای سو څو کارونه وکړو. یو ملي اجماع کې کار وکړو چې خلکو د مسؤلیت لرل او خلکو د ثروت خلکو لپاره. بیا هم د افغانستان ملي اجماع د سولې په پروسه کې رامنځته شو او موږ هغه واخیستل نړیوالو سطحې ته وړاندې کړ چې افغانان اوس سوله غواړي، جنګ ختمېدل غواړي او د افغان وژنې ختمېدل غواړي. د افغانانو د افغانستان لاسترونه نه ده په سول کې. د افغانستان جنگ اوس شرعي جنبه نه لري او موږ هیله من یو چې پاکستان علما موږ سره وعده کړی و چې موږ نږدې راتلونکي کې په خپل منځ کې مشوره کوو او بیا زو طالبانو رهبرۍ ته هغوی سره وساطت لپاره کار کوو. خو موږ هیله من یو چې پاکستان علما هغه تعهد چې حکومت چې موږ ته ورکړی ده علما پاکستان ورکړی ده دې باندې کار وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، سولې راځي. هیڅ مشکل نه ده په سولې، ځکه چې اوس د افغانانو ږغ د سولې لپاره یو واحد شوی ده، یو ږغ د هغه سولې لپاره ده. ضرورت احساس شوی ده په افغانستان کې او فضا یې مکمل بې سابقه ترین فضا د سولې لپاره افغانستان کې شته. غواړو چې په خپل صلاحیت نه استفاده وکړي، نه د افغانانو که غواړي چې په خپل صلاحیت نه استفاده وکړي، باید تجربه پروسه تجربه باید تکرار ونه شي، د ګذشته تجربه باید تکرار نه شي. اوس د موږ سولې د موږ په لاس کې ده او موږ غواړو چې سولې افغانانو باید تصمیم ونیسي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. اوس د نور اوریدونکو پوښتنو ته، که لومړی حقوال صاحب، یو اوریدونکي ویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس خرابې دي او تر څو چې د دوی اړیکې خرابې وي نو په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. دا مسله تاسې څنګه ګڼئ؟ تاسې په دې عقیده یاست او که څنګه؟
ښه، زه به د وطن دوست صاحب هغه پوښتنې ته لنډ ځواب ورکړم چې ده وویل طالبانو په لاس کې رینجر دي او ټانکونه دي. ګڼ وروره دې سره خو نظم مخالف فت کولای سم او نه بل څوک مخالفت کول، ځکه دا یو سرګند واقعیت ده، یعنی عیني واقعیت ده. د زمکه په مخ باندې تاسو به څو ورځې مخکې د اشتباه مکنه وکړي د فاریاب والی او کده کوم ولایت والی په واضح ډول ویل چې زمنګ دی وزو قومندانان خپل وسلې مهمات او حتی ګاډي په مخالفینو باندې پلوري، نو ځکه خو دوی ډیر په لا مقاومت قوی ده او د دې امکانات او وسلې مهمات یې نه خلاصيږي. او دا به کېدی سي وزنې خبره دغه چارواکي نه په لسګونو په زرګونو چارواکو دا خبره کړې کینه ده کړ دا واقعیت ده. په دې مسله کې زه تاسو سره نه مخالفت لرم نه کنه، بد چون زمنګ موضوع لکسیمیزه موضوع و چې څډول پیسره ده کڑکیش وغزید وکسو او وپړسید، نو ځکه ما ایران ته هم اشاره لرله. مننه. دومي خبره تر ازو څروان سپدي تاسو دغه د پښتنې د چې د پاکستان او د امریکا په اړیکو تم شولې، زه په دې باور يم چې په ستراتیژیک او په مهمو مسایلو باندې پاکستان نشي کولای چې امریکا سره مخالف دریز غوړه کی. که تاسو وګورئ چې کوم لګښتونه چې امریکایان پاکستانیانو ته ورکوي، خصوصا د دوی نظامی بنسټ ته ورکوي، او کوم پنګونه چې لکلونو کلونو را په دې خو د دوی په منځ کې یا په بلې عبارت هغه ډیپ سټیټ چې ورته وایي په دوی باندې شوې ده، هیڅ کله هم داسې نشي کېدلی. زه د جیمز ماتیس تقریبا د څلور میاشتو مخکې که خبره نقل کوم چې دنه خبريالانو په پینټاګون کې وپختل چې تاسو ظاهري اړیکې خو له پاکستان سره خرابې دي، نو هغه په ډیر واضح ډول ورته ویل چې زمنګ په اسلام مسولین یا استادو منظم خبره روانه دي، زمنګ هماهنګي روانه ده. یعنی د دې معنی دا ده چې څه چې بیرون تر اوزي کم څه چې په ټویټ کې تاسو ویني هغه د پردې تر شا چې عملی کارونه مختزي او هماهنګي کیږي تصمیمونه ول کې هغه سینه ده. زه په دې باور يم هو اختلافات به وي، ولی هغه تر دې کچې نه دي چې پاکستان دی د امریکایي ګټو د امریکایي اهدافو په وړاندې ودرېږي او هغوی ته د خند او ځنډ برابر کړي. اصلي خبره دا ده چې د امریکا تګلاره، د امریکا اهداف او ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې څو غواړي څه لاسته راوړي، او هغه حالت باید څنګه مدیریت شي چې دغه اهدافو او ګټو ته امریکایان نږدې شي. زه فکر کوم دا به دې ته ورګرځي که نه وي تاسو که د روسان یا د پخواني شوروي پوړندې چې د افغانانو جګړه روان وي پاکستان دریځ درته معلوم ده، له هغه نه وروسته د پاکستان دریځ څو غوري امدا اوسنۍ دریځ چې دا هم هغه څه دي چې زه فکر نه کوم چې د امریکایانو له رضایت نه یا له همغږۍ نه د پرته دوی داسې کار وکړی سي. هو په ځینو مسایلو کې به اختلاف وي.
بله، خیر باشه. بله،
عمران خان چونه ته اشاره وکړي، ولې هغه نسی کولای چې هغه اصلي سیاستونه د پاکستان او د امریکا ترمنځ باندې چې پراتی دغه باندې غیز وکړي.
بله آقای شارق، شما شنیدین بسیار سوالا رو به اثر اختری سره، مخصوصا شما چی جواب دارین؟
همه فکر میکنیم که برادر سوالات زیاد مورد به اصطلاح سوالات نبوده، بلکه تبصره خود داشتن و دو سوالی که داشتن اقبال صاحب و طاهری صاحب برشان جوابات خود گفتن. میخوایم که یک کمک توضیحات در مورد حالتی که امروز در افغانستان و در منطقه به وجود آمده و عجله‌ای که وجود داره و پلان ها و استراتژی که دولت افغانستان داره میخوایم در این مورد کمک صحبت کنیم. یکی خوب در این شکل وجود نداره که همه افغان ها پای که به خصوص در افغانستان که زندگی میکنن و به اصطلاح هر لحظه زندگی شخصی خودش در خطر است، هموطنش خود یک طرف فبون ما فکر میکنیم از هر کس که زودتر و با عجله میخوان که به صلح و ثبات برسن و حتی لحظات که ما از ستودیو شما میبریم و اگر ما به صلح و ثبات برسیم این خوبتر خواد بودی که ما فردا به صلح و ثبات میرسیم. یک اما گپ مهم ده ایست که آیا صلح که ما با تعقل و با تدبیر به وجود بیاریم و یا به عجله که چندین بار متاسفانه ما تجربه کردیم و این تجربه ناکام ماندیم و افغانستان چندین دهه را به عقب انداختن و حادثه 1992 را تکرار کنیم، به عجله که ما میبینیم که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا مثل بنانسوان واری در حالت است و در تحرک بسیار جدی هست و می خواهد که در 3 الی 6 ماه تغییرات مثبت یا تغییرات چطور به وجود خواهد آمدن و برعکس رئیس جمهور افغانستان یک استراتژی تقریبا واقع بینانه ای که ما را با یک صلح و ثبات دائمی به افغانستان به اصطلاح برسانن در کنفرانس ژنو یک بیانیه بسیار تفصیلی به اصطلاح داشتن و استراتژی تقریبا نقاط مهمش اشاره کردن و گفتن که این یک مدت زیادی را به اصطلاح در بر میگیرن. این به این خاطر است که ما اگر فقط کلخ بانیم و از آه خود تیر کنیم ما فکر میکنیم ما با مشکلات بسیار زیادی جدی روبرو خواهد شدیم و از اینکه خوبتر و بهتری خواهد بود که ما کمک تدبیر داشته باشیم، فکر داشته باشیم و وزر مطالعه بکنیم که خدا نخواسته ما را با یک بحران دیگه به اصطلاح سوق نتن و نه تنها افغانستان بلکه منطقه و تا جهان مثل که در 1992 به اصطلاح سوق دادن.
بله سب یو مسئله
گپی مهم در اینجا است که
بله, بله. تاسو خبریم کوی وبخشه دی اختری سب پښتنې کې دوه مسلې وی یو دای چې دی وای چې سول د امریکا پلاس کړه بل دی وای چې ناتو وای چې تر افغانستان څخه تر وتلو نو وتل ورته ارزانه تمامیږي یا برعکس کوم چې وتل ورته تر نو وتلو قیمته تمامیږي د دې منظور څه دی؟
زه فکر کوم چې هغه دوه برخې دي. یو خواته تاسو ګورئ چې د امریکای متحده ایالات هم کوشش کوي چې صلح او ثبات ته په عین حال کې به دا خبره نه کوي چې موږ به د طالبانو هغه شرط چې امریکایان یا ناتو د افغانستان نه په کلی ډول باندې وز موږ به د افغانستان تخلیه کوو. تاسو ګورئ چې د خلیزاد ماموریت د شروع کې یو خبره تر سره شولې اما وروسته په مابین کې بیا وزیر د دفاع په ډیر علني ډول باندې ویل چې موږ په افغانستان کشتون درو په افغانستان کې به وسو ترڅو پوره چې مونږه د وضع په سره په مکمل ډول باندې ته کنټرول نشي مونږ به د خطر سره شنه نه مواجه کو او طالبان دې په دې باندې پوښتنه چې کچیرته سول او ثبات لاره هواره نکی مونږ به د تشتون درو. یعنی دا هغه څه دي چې دوی دواړه کار په سره باندې تر سره کوي چې تر ډیر هده پوره په سول او په جنگ په جریان کې باید همدغه یو حالت موجود وسې ځکه کته جانب لول ته وای چې په هر شکل د افغانستان نه وزم په خیس په کوم نو به خود جانب لوري ته زمينه دي برابر کړ چې هغه ته دا فکر ورک او دا د ذهن ورته ورک چې د به خامخه به قدرت رسیږي. په عین حال کې نور هر ځل چې تلته مونږ او تاسو ته ګورو په داخله د افغانستان کې او په موضوع بل کې دوی وټل خبر کله کوي وای چې دلته زموږ دوی به دا ځان سره فکر کړي او زما د نظر دا به تصور کړي چې موږ د افغانستان نه وځو دلته دلته بیا یو ځل یو ناخوال را تکراریږي او هغه د 1992 کال په خره مابند کې بیا خو دا نه تنه د ناتو د پاره نه تنه د امریکا د پاره بلکې د ټولو دنیا د را به فکر کوم چې لوړ قیمت پرې کوي دا غیب خاطر فکر کوم چې دې خبره په غیر رابطه باندې خبره تر سره کوي.
خب خیر
مستند دلته په اقتصادي لحاظ باندې وای دا شبل ته موجود.
بله تاریخ بهرال وقت برنامه ما استاستا با پایان میرسه. به خاطر یک نتیجه گیری خوب آقای ساروان یک موضوع ایست که موقفگیری تمام جناح در افغانستان یکسان نیست. آقای طاهری شما چی فکر میکنید؟ برای اینکه مثلا شما شورایتان یک چیز میگه، باز یک هیئت مذاکره گنده ایجاد میشه، باز یک هیئت مچم یک چیز دیگه جور میشه، باز اعضاب مختلف رقم رقم، حتی شنوندای ما رقم رقم، یکیش امریکا را ملامت میکنه، یکیش روسیه را، یکیش ایران، در حالی که در دیگه ممالک آدم میبره در جنجالات دو جناح میباشه، یکی طرفدار صلح، یکی هم مخالف صلح که تروریست است یا هر چی که هسته. چرا ما نمیتونیم یک موقف بگیریم، کل ما یک قسم گپ بزنیم کسایی که مثلا طرفدار صلح هستیم؟ سیب چرا اینقدر ازر کله یک صدا مبرایده؟ اینجا یک مشکل نمیبینین شما طاهری سیب؟ طاهری سیب؟
طاهری صاحب نوری خیر
جناب نظر صاحب صدای مرا دارید؟
بله آمد صدایتان صاحب، بفرمایید.
جناب نظر صاحب بزرگوار، جناب سروان صاحب محترم، یک موضوع خیلی مهم که به گونه خیلی بی سابقه در بین مردم افغانستان، چی مردم عادی هستن، شهروندهای محترم ما هستن، چی احزاب سیاسی هستن، فعالای اجتماعی، نهادهای مدنی، زنان افغانستان هستن، هر کسی که هستن، امروز صدایشون که بشنوین ضرورت صلح احساس میکنن که چنین چیزی دیروز نبود. ختم جنگ میخواین و صلح میخواین. مردم افغانستان به مراتب قربانی خود داری بخش دادن و ما نمیخواین که بیشتر در این مورد مردم قربانی خود داشت. موضوع دوم، بدون شک هر کسی که صحبت میکنه بر اساس قانون اساسی آزادی بیان است، صحبت خود بسیار به گونه خوب در حد چوکات قانون اساسی افغانستان را میکنه. برای ما مهمی است که هر کس نقد میکنه، برای ما نقد فعالیت ها را میکنه. خوشبختانه که ما افتخاری را میکنیم که مردم افغانستان یکان دستاوردشان که امروز است متحدیشان است در رابطه با صلح افغانستان، که این جامعه جهانی، جامعه منطقه همگی دانستند و به اون خاطر بخواین نخواین، به خاطر خوبی و بدی، به خاطر رضایت و غیر رضایتشان، امروز وقتی که احترام به صدای مردم افغانستان کردن، یا جدی است یا به خوبی و به خوشیشان است که امروز آمدن صلح به رهبری و حاکمیت افغانستان را میپذیرند. هیچ کشوری چون این چیز را در گذشته نمیپذیرفت، اما امروز دیدن که مردم افغانستان صدایشان متحد است، واحد است و همگی از شمال تا جنوب، از شرق تا به غرب، مرکز افغانستان، تمامش در حق قومی که هستن صلح میخواهند و صلح به رهبری و حاکمیت خودشان. ما یک در رابطه با جمع‌بندی یک موضوعی خیلی مهم میخواهیم بگویم به مردم افغانستان،
بفرمایید
که حوصله داشته باشند. روز حالات بسیار حساس در رابطه با صلح افغانستان در آینده نزدیک قرار است که رخ بده و ما بدون شک منتظر هستیم که به زودی با همین کارهایی که انجام شده و همکاری هایی که صورت گرفته است، با حوصله مندی، با تدبیر، با مدبر، با گونه مدبرانه، باید همگی ما، هم مردم افغانستان، هم ما، هم حکومت افغانستان، به صورت یک طرف مذاکره کننده است، بسیار با تدبیر قدم برداریم تا اینکه تجربه دیروز در رابطه با صلح افغانستان تکرار نشه، که خوشبختانه امروز تا این مرحله که ما رسیدیم و امروز میگیم که ما به زودی آغاز مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان شاهد می باشیم. مردم افغانستان کم حوصله دیگان بکنن، این موضوع رو می بینن و تصمیم آینده افغانستان باید خود افغان ها بگیرن، نه مثل دیروز که خارجی ها به نمایندگی افغان ها تصمیم بگیرن. امروز خوشبختانه همگی پذیرفتن که باید افغان ها تصمیم بگیرن و ما تصمیم افغان ها رو می پذیریم. دیروز شما عملا شاهد بودین در نشست وزرای خارجه ناتو، بسیار با صراحت اعلان شد که چیزی که افغان ها در رابطه با صلحشون تصمیم بگیرن تصمیم ما هست و قابل قبول است، به خاطر که ما ملت واحد هستیم، ملت هستیم که از جنگ تحمیلی داخل افغانستان و یک جنگی که مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و جهانی است داخل افغانستان، ما صدر راه تروریسم در کشورهای دیگه هستیم. به او خاطر باید همه کشورها، همه همکارای ما هستند در این پروژه باید صادقانه گام بردارن.
تشکر سیب طاهری.
هر کسی که، هر کشوری که، هر نهادی که اگر صادقانه گام نبرداره به نقص خودش است و به نقص ما هست بدون شک، و هیچ کسی اگر در هماهنگی با ما کار نکنند در سطح منطقه و جهان، او به مراتب بی نتیجه می باشد.
تشکر طاهری سیب محترم.
در گام خوبتر هماهنگی و انسجام قرار دادن و فعالیت هایشان باید شفاف باشه به خاطر پروسه صلح افغانستان.
تشکر خان نواد. اقبال صاحب محترم، شما در آخر چی پیشنهاد میکنین؟ اتر فکر بکنم، مثلا شخصا خودم در فکر متر یک چیز میه که امیال آقای خلیلزاد در حال ساختن آخرین پلان هاست، یعنی افغانستان میره اونجا میره اینجا میه که امی پلان ها رو کل جزئیات نقطه به نقطه از نظر تیر میکنن، بازی ها میشنن امی آخرین استراتژی رو جور میکنن که چی باید شه. از اون خاطر صاحب پاکستان هم چند دفعه رفت، یاد جای دیگه هم رفت. از اون شما چی فکر میکنین؟ ما شما چطور کمک میتونیم بکنیم که امی پلان به نفع ما شما زیادتر تمام شود؟ تو هم خونه میشه که 100% به نفع ما شود، خب دشمنان هم دست علاشه ششتن هم یک ذره البته حق میخواین. چی پیشنهاد میکنین چطور شود که بتونه هم شورای عالی صلح ما موافق باشه، هم حکومت ما موافق باشه، هم رئیس جمهور ما و هم آقای خلیلزاد هم یک پلان بسیار خوب، چون خودشان هم افغان هست و دلشان میسوزه، یک چیز خوب تر شود. از این نقطه نظر چی پیشنهاد دارین؟
خب آقای نظر، ای تو ابعادی را به اصطلاح اشاره کردین که جمع کردن منافعشان یا اهدافشان کار دشواری است، ولی نظر مایی است در این مورد که چطور میتونیم این بنبست و این بحرانی که افغانستان دو میسوزه و از 10 سال به این طرف یا نخواسته نشده یا نشده یا نتوانستند که از این برای، نظر مایی است. اولی که خود حضوری امریکایی ها در افغانستان و منطقه به یک تعداد کشورها یا بگویم به کشورهای ابرقدرت منطقه قابل قبول نیست و اونا هم تلاش خود میکنن که به این مزاحمت ها ایجاد کنه و اینا را به اصطلاح به یک مشکل مواجه بسازن که تا نتونن به اصطلاح از جغرافی افغانستان پارا بیرونتر بگذاره و اگه واضح‌تر بگویم روسیه یک کمی دارد به اصطلاح پشت سرش چین و از او طرفتر ایران، این کشورها به خوش نیستن. مسئله دومی است که خود ما افغان ها چی در حکومت داخل و چی در حکومت بیرون اجنداهای مختلف و اهداف مختلف تعقیب میشه، یعنی یکی بگویی که در حکومت داخل کل رهبرا و بزرگا و از او بیرون بزرگای افغان متحد و متفق هستند که در افغانستان جنگ خاتمه پیدا کنه، ولو اگر منافع و قدرت شخصی و حزبی از و ضربه ببینه مشکلی نیست، به حاضر نیستن، از هرگز حاضر نیستن. اون شما موقفا و اظهارات خصوصی و علنی از یارا میبینین، اما چیزی که مهمتر است خواست مردم افغانستان است. دیگه هیچ شکی وجود نداره که هر افغان
تشکر
صلح، اما صلح به چی قیمت؟ من فکر میکنم وقتی صلح آمد که طرفای درگیر و به اصطلاح متخاصم از خواستهای خود پایین بیاین، خصوصا اگر امریکایی ها بودن خود حتمی بپنداره و پایگاه خود را حتمی بپنداره، ما فکر نکنم که صلح به زودی به اصطلاح
تحقق. تشکر اقبال صاحب محترم. شارق صاحب، شما ماخرین سخنان تا نمیگن، یک نیم دقیقه وقت داریم صاحب که باز استودی رو باید ترک کنیم. صاحب
ما به نظر بنده چه در افغانستان صلح و جنگ دو برخه لري، یو داخلي او بل منطقي او بهراني برخه. هغه هیوادونه چې فکر کاوه چې په دې منطقه او په خاطر په افغانستان کې هغه په عام اصطلاح موږ چې میم زرما ټول زما د دې حالت نه باید روزي او په لګټ باید په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو سره باید تقسیم او هر څه به سره واضح کی چې څه ستاد یو څه زما دی دلته. او په داخل د افغانستان کې هم باید منګه یو تیوري چې اجماع ته بدون شک رسیدلی وي، هیڅ وخت افغانان نه خود چې جنگ دلته وسی، خو اوس هم بعضی حلقات، بعضی اشخاص، بعضی قدرتمن شته دي چې په جنگ جګړو کې ګټه شته ده. دغه حالت نه باید هم د افغانستان دولت په خوا کې کوم لور چې دي او هم د مخالفینو یعنی د طالبانو لور باید په دې باندې فکر وکړي چې د جنگ جګړو نه څه ته نه رسیږي تر څو پرې سور لار خپل نه کوي.
تشکر محترم آقای امین‌الله شارق کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای نصرالله اقبال کارشناس و کارشناس روابط بین المللی، بسیار زیاد تشکر همچنان از طریق تلفن محترم آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح. از شما هم تشکر. در قسمت اول آقای زازه وطن مل صاحب هم تشکر. منتها آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله با وجود وعده‌شان به برنامه حاضر نشدن، همچنان همکارم که امروز با ما همکاری کردن از آقایان وایس کاکل، طاهر روشن، شمشاد عزادان، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. فردا تا برنامه ولایت به ولایت، ولایت جوزان میبریم. خدا حافظ و ناصرتان.
غم پی خبر لوت شو. دیر غلگرو سلو نیخشو کنا تخاپی رو د وطن غلو چو janan watana afghan watana sama jana janan watana afghan watana sadwa juduruna ab dukhman porsha sadwa juduruna ab dukhman porsha sama jana janan watana afghan watana sama jana janan watana afghan watana sadwa juduruna ab dukhman porsha ಸಾಧುವ ಜುಗೂರುನ ಅಪ್ಪುತುಮನ್ನ ಪೋರಿಷ ಸಮ ಜಾನ ಜಾನ ವತನ ಅಪ್ಪುಗಾನ ವತನ